د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې امپایل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1349 هجري لمریز کال د غویا سور د میاشتې 13مه ده چې د 2015 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې د کابل پر یو مېلمستون د تېرې شپې د حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د ناتو د بل ماموریت حال درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې بیا وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هڅې تیزې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې د درې برید کوونکو په ګډون اته تنه ووژل شول. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جوامع جومات پرونۍ حمله په سختو ټکو وغندله. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. روسیه وایي پلي ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې د درې برید کوونکو په ګډون اته تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسلوالو حمله کوونکو تېره شپه د اته نیمو بجو په شاوخوا کې د کابل په کلو له پشته سیمه کې د پارک پالیس پر مېرمنستون چې اکثره بهرنیان پکې اوسي برید وکړ. حمله کوونکي وروسته له افغان ځواکونو سره ونښتل چې نښتو 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل به وروسته په خپرونه کې واورئ. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه په جامع جومات پرونۍ حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې اشرف غني پر جوماتونو او ملا امامانو حملې د اسلام دین سره ښکاره دښمني بللي او عاملین یې هغه جنایتکاران بللي چې هیڅ دین او آیین نه لري. پر دغه جومات د شوي برید تلفاتو شمېر 10 ته ورسېد. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولي وایي تېره ورځ چې کله پر دې جومات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په قربانیانو کې څلور پولیس دي او یو لستنه هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي په لښکرګاه کې تېره ورځ 15 تنه وژلي دي. افغان ولسمشر وایي تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. اشرف غني دا خبره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدو په مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دغه جرمني استازي ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د تروریستانو هدف د خلکو په منځ کې ویره اچول دي. اشرف غني یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنګ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب په جګړې ورکړي. د جرمني استازي په افغانستان که د سولې او ثبات په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د هڅو ستاینه وکړه. د ترکیه په انتالیا ښار کې نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسېږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین رباني دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم و باله. د ناتو بل ماموریت به اوږدمهاله ستراتیژیک او په یوه نوې بڼه د اوږدمهاله اقتصادي پراختیایي او امنیتي اړتیاو ته ځواب ورکوونکی وي. تر دې مخکې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناتو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناتو عمومي منشي د ناتو غړو ته دنده سپارلې چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناتو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي. د پاکستان پسند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یو بس کې د سیند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپله ټویټر پاڼه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو بس چې اسماعیلیان پکې سپاره وو برید کړی دی او ټولې سورلۍ ور وژلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په انتالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال مارچ روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو عمومي منشي یانز ستولتنبرګ تېره ورځ په خبري غونډه کې روسیا مخاطب کړه او ویل موږ له روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شا کړي. د بیلتون غوښتونکو ملاتړ د لاس واخلي، خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایط له اوکراین او د دغه هېواد د پولو له اوږدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت یې وکړي. تمه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن هم د اوکراین پر بحران خبرې وشي. روسیه وایي چې پلی ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن دا اعلان تېره ورځ هغه وخت وکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړو روسي پوځي چارواکو سره د تورې بهیرې په استراحت ځای سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې تمریناتو کې به پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وشي. وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، له لویدیځ سره یې اړیکې خړپل شوي ده او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سری د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دفاع وزارت ویان برید جنرال تاحسین ابراهیم تېره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علی العفری مشهورو د تلعفر په ښار کې د یوه جومات دننه په نښه شو. د عراق دفاع وزارت ویان وایي د اسلامي دولت دغه قمندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه لرله او په برید کې د ملګري هم وژل شوي دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونو همداراز دا خبره رد کړې چې د دوی الوتکو پر جومات برید کړی دی.
په مکې له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره دا سیټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 22 تر 12، اسمان نیمه ورېز. هرات هم اسمان نیمه ورېز، د تودوخې لوړ درجه 26 تر 18 سیټکل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15 تیتشل، اسمان زای وریز. جلال آباد د تودوخی لوړ درجه 3 تیتدولس، اسمان نیمه وریز. غزنی هم اسمان نیمه وریز، د تودوخی لوړ درجه 23 تیتلس اټکل شوی. گردیز د تودوخی لوړ درجه 22 تیتلس، اسمان نیمه وریز. او په پای کې بامیان، اسمان نیمه وریز، د تودوخی لوړ درجه 19 تیت شپږ اټکل شوی ده.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپ هم اوریدل شي. د کابل پر یو میلمستون د تیر شپې حمله پای ته ورسیده. د دې حملې د وروستیو جزئیاتو په اړه به له خپل خبریال واورو. ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې بل نوی ماموریت پیلوي.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end of our current.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هڅې تیزې کړي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو. له یوې نسبي آرامۍ وروسته کابل تېره شپه بیا د یوې حملې شاهد و. دا حمله د کلو له پشتې په سیمه کې په یوه میلمستون شوې وه. په حمله کې د دې میلمستون یو شمیر میلمنو ته هم زیان رسیدلی دی. همدا شپه له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، راته ووایه چې د حمله څه وخت پای ته ورسېده او څومره تلفات لري؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو ته. زه درې ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو دا خبره وکړله، تېره شپه شاوخوا اتمی بجې یو شمېر وسلوالو د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند د پارک پلس نوم پر یوې ودانۍ باندې حمله وکړله، چې ویل کېږي دلته یو مېلمستون چې په دې کې بهرنیان هم اوسېدل. دا حمله په اتمې بجې وشوه او د شپې تر شاوخوا لومړۍ بجې ینه حدودا پنځه ساعته دوام وکړ. ځینې امنیتي مناخونه وي چې همدخلونکي درې تره وي چې د امنیتي ځواکونو لخوا درې واړه وژل شوي دي. ځینې منابع وایي چې څلور یا پنځه تنه په دې کې په دغه پېښه کې وژل شوي دي او درې تنه حمله کوونکي وژل شوي. او د امریکا سفارت هم تایید کړی چې د دوی یو تبر هم په دغه پېښه کې وژل شوی دی. شو راځي مخکې د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنوبي تحقیقات رئیس فرید افغانی سره خبرې وکړې. خو هغه په دې اړه جزئیات ورنه کړل، یوازې د نړۍ چې دا پېښه شوې ده او تلفات مرزوب لري. تاسو پر دقیق معلومات نشته چې په دغه پېښه کې څومره درغلي شوي دي، څومره ټپیان دي، خو دغه پېښه تلفات لري. او په یوه حال کې دا په کابل ښار کې په تېر لس ورځو کې څلورمه حمله ده چې ترسره کېږي. تر دې وړاندې درې حملې د کابل ښار په لویدیځ کې د لویې څارنوالۍ تر کارکوونکو وشوه، چې هغو هم حملو هم تلفات درلودل، مرزوب لی درلوده. نو کابل تر یوه ورځ دقل امنیت وروسته په وروستیو لسو ورځو کې بیا هم د امنیتي پېښو شاهد پاتې شوی دی.
بله شفق صاحب، تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې ده؟
وترن څه پرې خو ورسمن چې مسؤلیت کوي د نړۍ ورسمن چې څه دي دي ولې تر دې وړاندې دغه ډول حمله تر دې را د طالبان له خوا شوې دي او هغه ځان کړی او مسؤلیت هم هغه منلای دي.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، بیا هم د کابل د پریو میلمستون د حمله په موضوع کې تمکیږو. د په دې میلمستون کې یو شمیر افغانان هم بند پاتې وو. ځینو له ازادي راډیو سره هم خبرې کړې دي. دغه برید په مهال یو شمیر بهرنیان هم د میلمستون دننه وو، لکه څنګه چې په مخکې خبرونو کې مو واورېدل. په د قربانانو په ډله کې ویل کېږي چې درې تنه بهرنیان هم شامل دي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر یو رپورټ لري.
پنځه ساعته وروسته تر دې چې یوې وسله والې ډلې د کابل په کلوله پشته سیمه کې پر یوه میلمستون برید وکړ، دغه حمله پای ته ورسېده. وسله والو د کابل په وخت تېره شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې له میلمستون څخه راووزي.
ما داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایق شد خود ما داینامی حالا تقریبا هفت سفر در زیر تخته خوب بریم.
در برید پر محل یو شمیر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپږ تنه د هند وو چې روغ رمټ خلاص شول. د حملې په وخت د هند سریعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندېښمن دی. کلوله پشته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې د درې برید کوونکو په ګډون اته تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه په جامع جومات پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. پر دغه جومات د شوي برید د تلفاتو شمیر لسو ته رسېدلی دی. افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. اشرف غني دا خبره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدو په مهال وکړه. ترکیه په انتالیا ښار کې نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شو پکې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یوه بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 45 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. روسیه وایي پلي ځواکونه به له بلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. د عراق دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف وروستی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه څه دي چې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پرې مقالې او لیکنې خپرې کړې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف د وروستي سفر په اړه په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان صدراعظم په غیر معمولي توګه افغان طالبان په سختو ټکو وغندل. د لیکنې په وینا دا د دې څرګندوي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی تعامل دوام لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د سه شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر چې په افغانستان کې ملي والي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته دې هیواد ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا مسله په ډاګه کړه چې اسلام آباد چمتو دی له کابل سره راکړه ورکړه وکړي. ورځپاڼه وایي په کابل کې نواز شریف د معمول خلاف افغان طالبان په نوم یاد کړل او د هغوی په اړه یې لهجه سخته وه. ورځپاڼه د پاکستان د صدراعظم دا څرګندونې راخیستي چې ویل د افغانستان له دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په توګه چلند کیږي او د پاکستان دښمنان به د افغانستان دښمنان ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د نواز شریف د سفر له افغان لوري سره چې په خپل هیواد کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي هیله مندي زیاته کړې. خو لیکي دا سينخ کاری چې په افغانستان کې د روانه جګړه زر پای ته ورسیږي. افغان طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په رسمي ډول خبرې اترې رد کړي او په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د زور آزمایې په خاطر چې دا مهال د خپلو ناټو متحدینو ډېره کمه مرسته لري پراخ بریدونه پیل کړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اغېز لرلو خبره مني خو وایي دوی په افغانستان کې روانې ناکرارۍ نه کنټرولوي. یو پاکستانی امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ورسپانې ته ویلي د کابل غوښتنې د یو بل مخالف دي. دوی له موږ غواړي چې طالبان وځپو خو په عین حال کې غواړي چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلو او هغوی د خبرو میز ته کینو. د پاکستاني چارواکي ویلي ته به یو سړی یا وژنې او یا به ورسره خبرې کوي. د ګارډن برتانوي ورسپانې هم په همدې موضوع لیکنه کړې او وایي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د وروستۍ غونډې پیغام دا و چې پخواني اختلافات به یوې خواته کوي او افغانستان او پاکستان دواړه به د یو دښمن خلاف جګړه کوي. ګارډن د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د څېړونکي سکاټ سمټ له خولې لیکي له کلونو بې باورۍ او پر یو بل د تورونو له پورې کولو وروسته دواړه هیوادونه اوس نوي مشران لري او د دواړو ترمنځ دواړه خیزه دوستانه لهجه صادقانه ښکاري. خاغلی سمیت زیاته کړې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو کې رامنځته شوی ټینګښت رښتینی دی خو د نوموړي په وینا پوښتنه داده چې د اړیکو دا تودوالی به څومره دوام وکړي.
ناتو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې وساتي. له افغان ځواکونو سره دا د ناتو د ملاتړ نښه ده. ناتو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخره پای ته رسېږي. په دې ماموریت کې د ناتو 2000 روزونکي په افغانستان کې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څېړنه د 2018 کال تر پایه د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې ملکي ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناټو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار حضور طرح چمتو کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي هڅه کوي چې په ایران کې د افغان بندیانو اعدامونه وځنډوي. انټونیو ګوترس پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل ملګري ملتونه د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه لري او هڅه کوي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره ډیر کار وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بیا د ملګرو ملتونو دا دریستای خو ټینګار کوي چې له بیا راستنیدونکو سره باید خپل مرسته زیاته کړي. تفصیل د صفی الله ستانی زی راپور کې.
په ایران کې د یو شمیر بندي افغان کډوالو د اعدام مسأله ملګری ملتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې کار د بندولو لپاره هڅې کوي. د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنر انټونیو ګوتریز وایي ملګری ملتونه د اعدام سزا پر ضد دي او هڅې ده چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام سزا لږ تر لږه وځنډوي. ښاغلی ګوتریز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اعدامونو د بندولو د هڅې ترڅنګ په دې لټه کې دي چې له افغان کډوالو او بیا راستنیدونکو سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
The executive committee of UNHCR is aiming at gathering support from the whole of the
Daiway the kadwalo pacharo ke da malgrum latno da ijraya committee lo ya gonda ba la afghanistan sara da mrasto da tolido pasar mutamarkizavi yo bala masala da mark da saza dawam da che us ham pajino hiwaduno ke ijra kigi malgrum latno da de saza par ziddi aw hatsa kwi che da saza la manza yusi ya elector laga uzandawi
or at least to suspend it
da malgrum latno da kadwalo pacharo ke commissioner khagalay gotres che pe yo dorazini safar afghanistan tara galew da afghan kadwalo be zair shwi د ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې. ښاغلی ګوتریس ویل هڅې داده چې له افغان بيزای شوی کورنۍ سره هم خپلې مرستې زیاتې کړي. ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنه کوي چې لا هم زیات افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو په تیر پاکستان او ایران کې د زده کړو او سیدلو او نورو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. او خدای افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو ورستۍ دریستای او غوښتنه لري چې له افغانانو سره د خپلې مرستې زیاتې کړي. دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي را ته ویل افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه کمشنر سفر د خی چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا خپل پام افغان کډوالو ته اړولی دی. دی وایي دا ځل کوم سفر چې دوی درلود دا ښکاره کوي چې خپل پام یې افغان کډوالو ته اړولی دی. د رواني میاشتې په 19 به په تهران کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو یوه غونډه وي چې په کې به افغان حکومت هڅه وکړي څو هر یوې بیا راستنیدونکې افغان کورنۍ ته څه باندې $3,000 مرسته ترلاسه کړي. ښاغلی جرأت وایي هڅه به وشي چې هیواد ته د افغان کډوالو د بیا راستنیدو په خاطر تشویقي پروګرامونه هم زیات کړي. کارپوهان ټینګار لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره شرایط ښه شي او یا له بهرنیو مرستو نه په دننه هیواد کې راستنیدونکو افغانانو ته د کار زمینې برابرې شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هغه سړي مدافع وکیل چې په روسیه کې د قرآن کریم په سوځولو تورن دی وایي ګمان کیږي چې په قضیه کې مشکوک کسان د نویو نازیانو د ډلې غړي دي او د دې په وینا په روسیه کې د اقلیتونو پر ضد په وژنو او نورو جرمونو کې به هم دغه کسان لاس لري. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقا الکوزینا اورو.
مدافع وکیل اوکسانا میخالکینا وای په قضیه کې د مشکوکو دولسو کسانو یو تن د 2014 کال جنوري میاشت کې په انټرنیټ کې د هغې ویډیو په ګډون چې د تنکیو ځوانانو لخوا د قرآن کریم سوځول په کې ښکاري په یو شمېر جرمونو تورن دي. میخالکینا وای د مشکوکو کسانو یولس تنه چې دا مهال په قید کې دي د ویډیو ښودلو پر مهال کوچنیان ول او اوس هم تر 13 کالو د ټیټ عمر دي. دوی ټول د نوو نازیانو د ډلې غړي دي. دا کسان چې جنایي دوسیه لري ټول د 4/48 په نامه د روسیې د بنسټپالې ډلې غړي دي او مشر یې 40 کلن الکساندر سوکولوف دی چې د 12 مشکوکو کسانو سره یو ځای تیر کال نیول شوی. د دې ډلې 4 عدد د وژل شوي سپین پوستي متعصب نژاد پالي ډیوډ لین بیان ته اشاره کوي او د 8 عدد د هیټلر د نامه حروف بیانوي. پولیسو تیره اونۍ ویلي وو چې د مسکو ښار بهر یې د دې ډلې 3 غړي ونیول او په 2015 کال کې د یو شمېر آسیایانو په وژنو یې اعتراف کړی دی. د روسیې پولیس وایي دوی د دې ډلې په نورو غړو پسې هم ګرځي چې د سپین واګون په نامه فعالیت کوي او د مسکو ښار په دننه او بهر کې ټرینونو ته داخلیږي او په هغو کسانو حملې کوي چې د سلاویک نژادو په څیر نه ښکاري. مدافع وکیل میخالکینا وایي د دې ډلې مشر سوکولوف او ملګري مشکوک دي چې یو شمېر تاجکستانیان یې د اوسپنو په میلو وهلي چې د هغوی یو تن وروسته مړ شوی و. د دې ډلې په ویډیو کې ښکاري دوه کسان چې ماسکونه یې اغوستي قرآن کریم تر پښو لاندې کوي او اور وراچوي.
ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم د غزنی لمقر نه لیکي د ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅې هیلې راژوندي کوونکې دي خو په عین حال کې ناهیلي کوونکې هم دي ځکه چې په پاکستان دومره باور کول تیروتنه د پاکستان دوه مخه سیاست مختوړي. د هلمند له خانشین ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي لیکلي داسې کسان پیدا شوي چې ویل کېږي ښایي د داعش کسان به وي. د ډله له 2 ورځو راهیسې هلته فعاله ده او خلک ډېر په تنګ کړي دي.
د ژوند رنګونه.
نوم مې لیواله پوهنتون د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دریم کال محصل یم. په پرتو ولایتونو کې مثلا خلک پراته دي، په هغو سیمو کې مشکلات دي، په لرو پرتو سیمو کې چې هلته د یعنې ښې استعدادونه موږ لرو، په هم د نجونو په طبقه کې، هم د ځوانانو په طبقه کې. خو متاسفانه دا چې دا په هغه مسلکي برخه کې د دوی لپاره کار نه شوی تر اوسه پورې، نو دا مشکلات چې دوی ترې رامنځته کوي.
څه فکر کوي که چېرته د کار زمینه ورته برابره شي نو څه به وشي؟
زما په اند افغانانو کې دا استعداد شته، واقعا دا استعداد دوی لري ټول چې د کار زمینه ورته برابره شي. زه دا ویلی شم چې دوی په هر برخه کې، نه یوازې په هر برخه کې، بلکې د افغانانو استعدادونه په نړیواله کچه هم ثابت شوي دي او هر کار کولی شي. خو یوازې مشکل همدا ده چې زمینه نشته، لاندې عمله دوی وروسته پاتې هم د خپلو مسلکونو کې. له حکومت نه غوښتنه همدا ده چې دوی باید د حق خلق ته لفاره شي. دوی په همدغه ځانګړو برخو کې دوی مسلکي توب لري او هر پیسې زده کړي دي، نور مسلکي کارونه، هنري کارونه زده کړي. دوی د غوښتنه همدا ده چې ضرورت باید دوی لپاره کار زمینه برابر کړي، مثلا ځایونه ورته برابر کړي، جوړ کړي، او دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي. مشکل همدا
هغه کسان چې هغوی حرفي زده دي اوس یا په کورونو کې ناست دي، بیا هم نورو کارونو ته مخه کړې ده، هغوی نستا غوښتنه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ آیا همداسې غلي کینی او که نه هڅه وکړي؟
نه، کیناستل خو د هیچا لپاره کار نه دي. دوی باید لکه موږ چې دا غوښتنه همدا اوس کوو، دوی همداسې باید غوښتنه د دولت څخه وکړي. یعنې کیناستل مطلب دا چې دوی له ټولنې څخه یو ګام وروسته نور هم پاتې کیږي، بلکې دوی لپاره غوښتنه همدا زما په فکر کوم دوی دوی پختنه وشي دوی به هم همدا غوښتنه کوي زموږ لپاره باید زمينه مساعده شي ترڅو کار وکړو. په مثلا کده نړۍ نور هیوادونو ته وګورو پرمختللي هیوادونو ته هي بیلګې مثلا چین دا او هند دا نور ملکونه دي په هغه کې ډېر واړه واړه کارونه یعنې لکه نیوالې له وړکتوبه شروع کړل واړه کارونه شروع کړل تر لوی کارونه پورې وسته او پرمختګ د خپلې ټولنې د پرمختګ حال ته ورسوله. یعنې مثلا په چین کې واړه واړه کورونه شته دي یعنې په هغه کې خلک شته چې دوی کارونه کوي خو خپل هیربن نه پرېږدي. مطلب د هغوی لپاره زمینه مساعده ده، زمینه که مساعده شي زموږ په ټولنه کې هم همداسې کارونه کوي.
او د ژوند رنګونه په همدې سره د خبرې مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو احمد جعفر احمدي ستړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دلته سره ده. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. 7:30 به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. کابل شب ناآرام را پشت سر گذاشت. مهاجمان پس از حمله بر یک مهمانخانه 5 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. درگیری 8 کشته به شمول 3 مهاجم بر جای گذاشت. تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها در این مورد بیشتر خواهیم گفت. مطالب نشریه های غربی را مرور میکنیم و همچنان میشنوید که داعش مسئولیت کشتار شیعیان در شهر کراچی پاکستان را به عهده گرفت. ابتدا سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله بر یک مسجد در ولایت هلمند به 10 تن رسید. در ایالت سند پاکستان امروز اعضای عمومی است و ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات‌سازی شرق اوکراین را متوقف سازد. در درگیری دیشب در یک مهمانخانه در کابل 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. بر اساس گزارش ها در میان قربانیان این رویداد 1 آمریکایی و 2 هندی شاملند. مهاجمان مسلح حوالی 8:30 شب بالای مهمانخانه معروف به پارک پالس در منطقه کلولپشته هجوم بردند. آنها سپس با نظامیان افغان درگیر شدند و درگیری سرانجام پس از 5 ساعت پایان یافت. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه ولایت هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی حمله بر مساجد و ملا امامها را دشمنی آشکار با اسلام خوانده است. آقای غنی عاملان این گونه حملات را جنایتکاران توصیف کرده که به گفته وی به هیچ دین و مذهب پابند نیستند. تعداد تلفات این حمله دیروز به 10 تن رسیده است. دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در آنتالیای ترکیه ادامه خواهد یافت. در نشست دیروز روی چارچوب مأموریت غیر نظامی ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان توافق شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم که در اجلاس ناتو شرکت دارد دیروز در مورد مأموریت آینده ناتو در افغانستان چنین گفت:
مأموریت بعدی ناتو در مدت‌تر استراتژیک‌تر و به نحو پاسخگو به ضرورت‌های انکشافی و توسعه‌ای و امنیت در مدت خواهد بود.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم دیروز گفت که مأموریت آنها پس از سال 2016 در افغانستان غیر نظامی خواهد بود. پس از کشته شدن 45 تن در یک سرویس در شهر کراچی پاکستان امروز در ایالت سند عزای عمومی است. گروه شورشی دولت اسلامی ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. داعش در صفحه تویترش به زبان عربی نوشته که بر یک سرویس حامل پیروان فرقه اسماعیلیه در شهر کراچی پاکستان حمله کرده و بر هیچ یک از سرنشینان این سرویس رحم نکرده است. وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره 2 گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در شمال عراق کشته شده است. تا تحسین ابراهیم سخنگوی وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت عبدالرحمن مصطفی محمد که به نام ابو علا العفری نیز شناخته می شود زمانی که در داخل یک مسجد بود در شهر تلعفر هدف قرار گرفت. به گفته ابراهیم این قماندان گروه داعش با 10 تن از شوریشان دیگر می خواست جلسه را برگزار کند. و ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات‌سازی شرق اوکراین خواندن متوقف سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترکشان در اجلاس دیروز در آنتالیای ترکیه توسعه قدرت نظامی توسط روسیه در کریمیا را محکوم کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در یک نشست خبری گفت که باید روسیه از یک راه حل سیاسی در بحران اوکراین حمایت کند.
We call on Russia to stop its deliberate destabilization.
ما از روسیه می خواهیم تا از بی ثبات ساختن عمدی در شرق اوکراین و حمایت از جدایی طلبان دست بردارد. تمامی نیروها و تجهیزاتش را از اوکراین و مرز با این کشور بیرون کند و از راه‌های حل سیاسی پشتیبانی کند. انتظار می رود بحث روی بحران اوکراین در اجلاس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو نیز مطرح باشد.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان نیمه ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پایان درگیری 5 ساعته در کابل، 5 قربانی، 10 تن نجات یافتند.
داخل سنوالی شدیم، فایل شد تقریبا 7 نفر در زیر تختای خواب بودیم.
توافق وزیران خارجه ناتو پس از پایان ماموریت حمایت قاطع ناتو به حضورش در افغانستان ادامه می دهد.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end.
خانواده های 19 مسافر پس از شنیدن خبر آزادی آنها چشم در انتظار عزیزانشان.
برای امور نشان بیده که دیل از مو قرار بگرد، دیل مو نقرار رو بگرد. گاییم یه لان میشه که اونم مادک. معلومه نمیشه، خبر نداره که تو کجا هسته تو.
و در رنگهای زندگی از مشکل مسئولان یک شرکت تجارتی آگاه میشوید.
دو مشکلی که مونده دارم، یکی اصلاح برق است و دیگه جای.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. در نتیجه درگیری دیشب در یک مهمانخانه در کابل، 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند. درگیری سرانجام پس از 5 ساعت پایان یافت. مهاجمان مسلح حوالی 8:30 شب بالای مهمانخانه معروف به پارک پالس در منطقه کلوله پشته هجوم بردند، جایی که قرار بود یک کنسرت موسیقی برگزار شود. نسیم شفق خبرنگار ما همین حالا از کابل روی خط تلفن با ماست. شفق صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. در گزارش ها تا حالا آمده که 8 تن به شمول 3 مهاجم کشته شدند و در میان کشته شده ها 1 آمریکایی و 2 هندی شامل هستند. نام های افراد اعلام شده و میدانی که 2 قربانی دیگر کیا هستند؟
خب
خب با تقدیر سلام، ولی جنرال عبدالرحمن رحیمی کماندان امنی کابل تایید کرده که در این رویداد 5 تن کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شده. آقای رحیمی گفته که حمله حوالی ساعت 8:30 شب گذشته واقع شد و حدودا 5 ساعت ادامه یافت و در این حادثه 3 مهاجم هم از پا درآمدند. سفارت امریکا تایید کرده که یک تبعه امریکایی هم شامل کشته شده ها است و گفته میشه که یک کنسرتی قرار بود که راه اندازی شود، اما این حمله قبل از آغاز کنسرت صورت گرفته و ادبای هندی و گفته میشه که حتی ترکی هم قرار بود که به کنسرت اشتراک کنند. اما سینا سفیر هند در کابل تایید کرده که ادبای هندی هم در این حادثه بودند و به اونا هم تلفات وارد شده. برخی از آژانس ها و روزنامه های هندی حتی گزارش داده که دو تا از ادبای هندی هم بیگویداد کشته شده. تا حالا معلوم نیست شش اعضای خارجی دیگری که کشته شده مربوط به کدام کشور است. باید بگویم که برعلاوه پلیس، قطعات خاص پلیس، قطعات خاص نیروهای اردوی ملی هم در عملیات مهار کردن این رویداد اشتراک داشتند. در این حادثه
دیگری
که باید بگویم که در 10 روز گذشته، بله،
در میان کشته شده ها آیا زنا و کودکان هم شامل هستن؟
خب ما رسما این مورد چیزی گفته نشده، اما با توجه به اینکه کنسرت قرار بوده که آغاز شود ممکن با زنا و کودکان هم یا اطفال هم به این مهمانخانه بوده باشند. آن چیزی که مهم است این است که نیروهای امنیتی کابل گفتند که این حادثه از ممکن از داخل مهمانخانه پارپالس که در ساحه کلوله پشته مربوط حوزه چهارم امنیتی شهر کابل موقعیت داره از داخل حمله صورت گرفته باشند. یعنی اونا گفتند که نگهبانانی که در دروازه مهمانخانه بوده
بله. آقای شفق چون فرصت ما بله، بر اساس گزارش ها مسئولیت این حمله را طوری که خودت هم گفتی تا حالا هیچ گروهی به عهده نگرفته، چی گفته میشه مشخصا کدام گروه میتونه در عقب این حمله باشه؟ بسیار کوتاه لطفاً.
خب قبل از این مسئولیت همچون حملات را به مهمانخانه ها بیشتر طالبای مسلح با دوش گرفته، اما تا حال شکرت نگرفته. دیده شده که تا لحظات بعد مسئولیت رویداد را چی خواهد گرفت.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله دیشب مردان مسلح بالای مهمانخانه پارک پالس در کابل گزارش میداد. روی همین موضوع باقی میمانیم. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل کشته شدن یک آمریکایی در این رویداد را تایید کرده است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
ساعت 8:30 شب آرامش نسبی در کابل حکم فرما بود، اما در این لحظات مهاجمین مسلح وارد مهمانخانه پارک پالس در منطقه کلوله پشته شدند و تیراندازی و گلوله باری در داخل این ساختمان آغاز شد. نیروهای امنیتی افغان توانستند در جریان این گروگانگیری شماره را زنده از داخل ساختمان مهمانخانه نجات دهند. سفارت امریکا در کابل تایید کرده که یک شهروند این کشور در حمله دیشب بر این مهمانخانه کشته شده است. مونیکا کامینگ سخنگوی این سفارت به خبرگزاری فرانس پرس گفته که ایالات متحده خود را با قربانیان آسیب دیده های این رویداد غم شریک می داند. قرار بود کنسرت هم در این مهمانخانه برگزار شود و در انگام حمله تمامی مهمانان به پارک پالس نرسیده بودند. حسیب سرحدی یکی از کسانی که در داخل ساختمان گیر مانده بود میگوید که در جریان درگیری او و چند تن دیگر توانستند از مهمانخانه بیرون شوند.
دیگه ما داخل صحن اولی شدیم، داخل صحن اولی شدیم، فایش شد خودمون تا اینا میاله تقریبا 7 نفر در زیر تختای خاک بودیم.
گمان می رفت ده ها تن در داخل مهمانخانه پارک پلس گیر مانده باشند که شمار از آنها خارجی معرفی شدند. در عملیات برای نجات گیر مانده ها علاوه بر پلیس، نیروهای خاص اردوی ملی هم شرکت کردند. قماندان فرقه 111 کابل می گوید زمانی که حمله کننده ها وارد ساختمان پارک پلس شدند، تمامی مهمانان نیامده بودند. او پاکسازی این ساختمان دو طبقه ای را بنابر داشتن اتاق‌های زیاد مشکل عنوان کرده بود. کلولا پشت در ناحیه چهارم از مناطق به حساب میاد که شمار از مهمانخانه ها در آنجا موقعیت دارند. این نخستین بار نبود که مهمانخانه در کابل هدف تهاجم افراد مسلح قرار میگیرد. هتل کانتیننتال، کابل سیرینا، کابل سیتی سنتر و شمار دیگر از مهمانخانه های کوچک در گذشته هم شاهد چنین حملات گروهی بودند که در نتیجه شهروندان افغانستان خارجی هدف قرار گرفتند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. قماندان امنیه کابل میگوید که مهاجمان مسلح دیشب 5 تن را در یک مهمانخانه در کابل کشتند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک مسجد در شهر لشکرگاه ولایت هلمند را با شدیدترین الفاظ تقبیه کرد. پس از کشته شدن 45 تن در یک سرویس در شهر کراچی، امروز در ایالت سند پاکستان عزای عمومی است. وزارت دفاع عراق میگوید فرد شماره 2 گروه شورشی دولت اسلامی در یک حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شمال عراق کشته شده است. و ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچرا تلاش های دوامدار برای بی‌ثبات سازی شرق اوکراین خواندند متوقف سازد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا صفحات چند روزنامه غربی را ورق می زنیم. مسافرت صدر اعظم پاکستان به افغانستان و روابط میان دو کشور در صفحات شماری از روزنامه های غربی بازتاب یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است نواز شریف صدر اعظم پاکستان به گونه غیر معمول اعمال طالبان افغان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. بنوشته روزنامه این نشان دهنده آن است که تعامل تازه میان افغانستان و پاکستان جریان دارد. روزنامه می نویسد این سفر به آن معناست که اسلام آباد علاقمند معامله با کابل است. وال استریت ژورنال نوشته است نواز شریف خلاف معمول از طالبان افغان نام گرفت و لهجهش در مورد آنها تند بود. بنوشته روزنامه این مسافرت شریف به کابل حکومت افغانستان را که در تلاش خاتمه دادن جنگ چندین ساله در کشور است امیدوار ساخته است. اما روزنامه می نویسد به نظر نمی آید که جنگ در افغانستان به زودی به پایان برسد. روزنامه می نویسد تا حالا طالبان افغان اجرای گفتگوهای رسمی صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. به نوشته روزنامه در این اواخر نظامیان افغان نیز عملیات گسترده را راه اندازی کردند. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم به دیدار مقامهای افغان و پاکستانی در کابل اشاره کرده است. به نوشته روزنامه پیام دیدار این بود که دو طرف اختلافات را کنار میگذارند و علیه دشمن مشترک میجنگند. گاردین به نقل از اسکات سمیث تحلیلگر انستیتیوت صلح امریکا نوشته است افغانستان و پاکستان پس از سالها به اعتمادی بالای یکدیگر و اتهام وارد کردن حالا هر دو رهبران جدید دارند. به نوشته سمیث لهجه دو طرف نیز صادقانه به نظر می رسد. سمیث باور دارد که گرمی روابط حکومت‌های دو کشور واقعی است، اما به گفته سمیث سؤال مطرح می شود که این گرمی روابط تا چی زمان ادامه خواهد یافت؟ طوری که پیشتر شنیدید افراد مسلح دیشب بالای یک مهمانخانه در کابل حمله کردند و 5 تن را کشتند. شورشیان پیش از این چندین بار گفتند که یکی از دلایل این گونه حملاتشان ادامه حضور ناتو و امریکا در افغانستان است. اما با وجود مخالفت شوریشان با حضور ناتو در افغانستان، این متحد کلیدی افغانستان می گوید که پس از پایان یافتن مأموریت حمایت قاطعش در افغانستان به حضور خود در این کشور ادامه می دهد. وزرای خارجه ناتو دیروز در یک نشست در شهر انتالیای ترکیه در این مورد به توافق رسیدند. فریبا وایدی خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش خبری نشست به ترکیه رفته و گزارش می دهد.
در نخستین روز نشست وزیران خارجه ناتو، مسائل افغانستان بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این نشست روی مشارکت دوامدار ناتو با افغانستان توافق شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که در نشست وزیران خارجه ناتو شرکت کرده است، در صحبت با خبرنگاران گفت که مشارکت ناتو در افغانستان دراز مدت تر شده است.
برنامه بعدی ناتو در افغانستان برنامه پس از پی یا پس از مشارکت دوامدار پیلی یا ادامه حمایت قاطعی پیلی پی یعنی انهانس پارنشپ باشد و ماموریت بعدی ناتو در مدت‌تر استراتژیک‌تر و به نحو پاسخگو به ضرورت‌های انکشافی و توسعه‌ای و امنیت در مدت خواهد بود.
آقای ربانی گفت که ارزیابی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا آخر سال 2016، مشارکت پایدار ناتو با افغانستان بعد از سال 2016 و مطرح شدن چگونگی ادامه همکاری‌های مالی ناتو با افغانستان در نشست آینده سران ناتو مسائل مورد بحث در ارتباط با افغانستان در این نشست بود. مأموریت جنگی ناتو رسماً در 31 دسامبر سال 2014 میلادی پایان یافت و مأموریت حمایت قاطع ناتو که مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان است در اول جنوری سال 2015 میلادی آغاز شد. در عین حال منشی عمومی ناتو گفت که مأموریت آینده ناتو در افغانستان مأموریت ملکی خواهد بود. جانس استولتنبرگ پس از ظهر روز چهارشنبه در نشست خبری گفت که آنها پس از ختم مأموریت قاطع هم در افغانستان میمانند. وی میگوید ما به توافق رسیدیم که در افغانستان باقی میمانیم، حتی پس از مأموریت فعلی ما، یعنی مأموریت حمایت قاطع و مأموریت آینده ناتو ملکی بوده و توسط افراد ملکی رهبری خواهد شد. آقای استولتنبرگ گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد است و به مأمورینشان وظیفه سپردند که تا فصل تابستان برنامه حضور دوامدار ناتو در افغانستان را طرح نمایند.
ادامه حضور ناتو در افغانستان پس از پایان یافتن مأموریت حمایت قاطعش در این کشور گزارش بوده از فریبا واحدی. گفته شده مأموریت کنونی ناتو در پایان سال 2016 تکمیل می شود. ادامه حضور ناتو در افغانستان چقدر به امنیت و ثبات این کشور کمک خواهد کرد؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در جریان هستید که به تازگی خبر آزادی 19 فرد از چنگ ربایندگان پخش شد. آنها با خانواده هایشان پیوسته اند. خانواده های شماری از این افراد برای دیدن عزیزانشان لحظه شماری می کنند. آرزو قیاسی خبرنگار ما در کابل به خانه یکی از این خانواده ها رفته و گزارش تهیه کرده.
با آنکه گزارش ها از رهایی 19 تن از جمع 31 مسافر ربوده شده در زابل به نشر رسید، اما هنوز هم هیچ یک از خانواده های آنان از رهایی اقاربشان مطمئن نبوده و اشک می ریزند. از جمع این خانواده ها یکی هم خانواده عبدالواحد سرابی است که رهاییش از طرف بزرگان قوم و مسافیدان تایید شده است، اما اعضای فامیلش می گویند که از طرف حکومت برای آنان چیز گفتن نشده است. درست پس از اعلام رسمی رهایی 19 تن از ربوده شدگان، روز چهارشنبه به خانه عبدالواحد سرابی رفتیم. زیبولا پسر وای به رادیو آزادی گفت مردم خوشخبری رهایی پدرش را برایش داده است، اما از اینکه نه صدای او را شنیده و نه هم حکومت برایش چیزی گفته است، هنوز هم بی صبرانه انتظار میکشند.
همچی خوشحالی را هیچ در زندگی خود شاید ندیده باشم، اما باز این نگرانی ما در اینجا است که یا چرا نشان نمیده. اینا نفرای ما اینا زخمی هست، اینا وضعیت شهر قم که هست، باید یا یک دفعه برای ما هر چیز بهتر اینا را نشان بده، به خاطر که ما که روزی که شنیدیم که اینا آزاد شده، ما کلا یک جشن گرفتیم، یک خوشحالی داشتیم کلی ما.
در خانواده عبدالواحد دو خانم و پسرانش، نواساها، خواهر و برادرزاده هایش هم انتظار آمدن او را داشت که گویا او بعد از روزها و ماها دوباره به خانه برمیگردد. خانمش رقیه که هنوز هم میگریست به رادیو آزادی گفت خبر رهایی شوهرش برایش قابل قبول نیست، چون به گفته وی تا حالا او را ندیده است.
اره امور نشان بیده که دیل از مو قرار بگرد، دیل مو نقراره بید گاییم یه لان میشه که اونم مادک معلوم ایج نمیشه، خبر نداره که تا کجا هسته تو جوری ناجوری زندهی در جانی چیر قبسته که قبسته که مو نشان بیدن بیرن.
حکومت افغانستان روز دوشنبه خبر داد که از جمع 31 مسافر ربوده شده 19 تن آنان آزاد شده اند، اما به دلیل خرابی هوا از ولایت غزنی به کابل منتقل نشده اند. حدود 3 ماه قبل 31 مسافر که در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل در حرکت بودند از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. در همین حال اعضای خانواده های 19 تن از مسافرین رها شده میگویند که حکومت باید برای رفع نگرانی آنان نام های اشخاص رها شده و معلومات در مورد وضعیت صحی آنان را با این خانواده ها در میان بگذارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، حالا می پردازیم به یک تحول در پاکستان. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای یک سرویس حامل شیعیان را در این کشور به عهده گرفته است. در این رویداد که دیروز در کراچی رخ داد 45 تن کشته شدند. حکومت پاکستان تعهد کرده که عاملان این رویداد را شدیداً مجازات خواهد کرد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
گروه شورشی دولت اسلامی ادعا می‌کند که نخستین حمله مرگبار را در پاکستان انجام داده است. داعش در صفحه توییترش به زبان عربی نوشته که بر یک بس حامل اسماعیلی‌ها در شهر کراچی پاکستان حمله کرده و بر هیچ یک از سرنشینان آن رحم نکرده است. این گروه شورشی در ادامه نوشته که در رویداد دیروز 43 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند، اما ارقام در جریان روز چهارشنبه افزایش یافت و مقام‌ها تعداد قربانیان را 45 تن گفتند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پلیس پاکستان برخی اسناد را به دست آورده که ادعای گروه دولت اسلامی را تایید می‌کند. در این میان نواز شریف صدر اعظم پاکستان می‌گوید که هدف دشمنان جنگ اندازی مردم است.
یقیناً
که این تلاش تأسف بار برای گسترش هرج و مرج در پاکستان است و چون این تلاش تقبیح شونده برای جنگ انداختن مردم در میان خودشان است، در میان اجتماع هایی که هرگز ستیزجون نبودند. غلام حیدر جمالی قماندان پلیس ایالت سن میگوید 6 تن از تروریستان که سوار بر موترسایکل بودند وارد بس شدند و با بی‌رحمی برای غیر نظامیان آتش باری کردند. کریم آقاخان رهبر فرقه اسماعیلیه با فرستادن یک نامه این رویداد را شدیداً تقبیح کرده است. او از دفترش در فرانسه اعلامیه فرستاده و نوشته است این حمله نشان دهنده بی‌عاطفه بودن و خشونت علیه یک اجتماع صلح دوست است. بیاد بود از قربانیان حمله دیروز، امروز در ایالت سند ماتم ملی اعلان شده است. جندلا گروهی که چند پیش به داعش بیعت کرد هم مسئولیت حمله بر بس عاملین اسماعیلیان در کراچی را به عهده گرفته است. شاهدان که از این رویداد جان به سلامت بردن و یا زخمی هستند میگویند که حمله کننده ها ظاهر هاراسته داشتند، ریش خود را تراشیده بودند و از شهروندان عادی فرق نمی شدند.
رنگ های
زندگی.
اسم خیلومد است، یکی از نماینده شرکت رایل استاندارد کمپانی که سابقهش از 2005 به این طرف در افغانستان فعالیت میکنه. پیش همی جنس در پاکستان وارد میشد و ما نماینده انحصاریش بودیم در افغانستان، لیکن وقتی که تقلب پشت سر ما آمد مجبور شدیم که کمپانی خود را اینجا بیاریم. دو مشکلی که ما اونجا داریم، یکی حساب برق است و دیگه جای. همی ما اینجا تولیدات خود شروع کردیم لیکن به کرا، و همی ما افسوس میکنیم پیش که کاش که همی تولیدات خود ما می بود که برنامه‌اش پیش میکردیم. پیش جنس می بود پاکستانی لیکن ما ایره برنامه چیز میکنیم میشرمیدیم سرش که کاش همی از وطن خودمون باشه. همین اگر شما فارو ببینین 80% کلش ترکیه است، 20% شبانی نیست. به مو خاطر از دولت تقاضای مایی است که چقدر بهتر به تجارای ما گورو تشویق کنن، زمین برشان آماده بسازه، برق سهولت برق که یا تشویق شون بهتر خودشون هم تولید شروع کنن.
چقدر میشه
ما خودم 8 سال بشه دیگه کمپانی کار میکنیم. تقریبا زیاتر اموال ما در بلند منزلا برای دولت در سای کارتبان دولت و در پروژه های خارج استعمال بشه.
کاربار خودم چقسم از افغانستان
خوب است، کاربار خوب است، لیکن باید افراد دولتی چیزا باید ما رو تشویق کنن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام همه روزه می توانید شنونده ما باشید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از 1 ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.